ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اردن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا زیارت پرس کال 2015 دا اکتوبر دا میاشت اتمانی تا دا وقت شبه دے پا پاکستان کی دا ماسوسان اتا بجی پا افغانستان کی شبه دی و نیمی بجی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا ورزی یولس بجی شبه دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پا دی یو ساتا خبری خبرونه که در تا زو محمد اکرام
او زو بختور شاه
هر کلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پرون د امریکا یو معتبر ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د پاکستان په اټومي توانایي باندې د ځینې حدونو لګولو په اړه امریکایي وړاندیز ته پاکستان وایي خبرو ته تیار دی خو امتیازي رویه نه خوښوي.
Pakistan, as far as civil nuclear deal is concerned, we have always said that there should be non-discriminatory approach to all nuclear issues.
نیټو په شام کې د روس لخوا په تونلارو ډلو د حملو مخالفت کړی. د نیټو د دفاع د وزیرانو نننۍ غونډې وړاندې د برتانیې دفاع وزیر مایکل فلون وای روس په شام کې وضع ډیره خطرناکه کړې اخوا روس وای په حملو کې داعش په نښه کړی.
او د نوبل کمیټې په ادب یا لټریچر کې د 2015 نوبل انعام د بلاروس خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته د ورکولو اعلان کړی دی. نوموړی د افغانستان په جګړه په چرنوبل او پخوانی شوروی اتحاد باندې کتابونه لیکلي.
او وکشي د خبرونو تفصیل ته
پاکستان وایي د سیول یا غیر فوزي جوهري توانایي ترلاسه کولو لپاره د امریکا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله نن د هفتوار حال احوال تیرولو په وخت کړي. نوموړي ویلي که د نړۍ نورو هیوادونه سیول نوکلیر انرژي ترلاسه کولی شي نو پکار ده چې دغه حق پاکستان هم ولري چرته چې د انرژي کمې یو لویه ستونزه ده. تېر ورځ په واشنگتن پوسټ اخبار کې د امریکا په حواله چاپ شوی خبر کې راغلی وو امریکا پاکستان سره هم لکه د هند په ډول د سیول جوهري توانایي په لوزنامه غور کوي او غواړي چې د دغې لوزنامې د لارې خنډان اوار شي. یاره دی وی امریکا د هند سره د سیول جوهري توانایي تړون کال 2015 کې کړی دی.
پاکستان افغانستان کې شبو وروستیو حملو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي او د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو کې د افغانستان سره مرستې کړي دي. افغانستان تور لګوي د هیواد په وروستیو ترهګر حملو کې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ لاس لري. د خارجه دفتر ویان ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوی په مری کې د سولې خبرو اولنی مرحله قربتوب هم کړی دی او افغانستان درنه بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو عمل مرسته کوي. د یو پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله ویلي پاکستان به کله هم په ملک کې د دولت اسلامي په نوم مشهوره تندربه ډله پرې نږدي او نه به د دې مرستیالانو ته په خپله خاوره ځای ورکړي. نور حال پې د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابع پیر راکوي.
د خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان به د امریکې د سوری لاندې د داعش په ضد په ائتلاف کې شاملی شي او کنه. د بهرنیو چارو دفتر وایي چې پاکستان هر قسمه ترهګرۍ په ضد دی او داعش او د دې په شان څه تنظیم خپل په هیواد کې نه زغمي.
And we will not tolerate its presence in Pakistan or any group that is associated with it.
کسه هم سرکاری چارواکي په هواد کې د داعش ته موجودګۍ څخه انکار دي خو په ورسته کې د پاکستان په لوی لوی شهرونو کې د داعش په حق کې وال چاکینګ او بینری مخې ته راغلي وي او داسې رپورټونه هم وو چې دغه تنظیم سره د اړیکو په تور کې د لاهور او د هواد په څنورو برخو کې خلک هم نیول سوي دي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
افغانستان په قندهار او لوګر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او حکومت مخالف یاغي طالب وسلوانو ترمنځ انخطو کې شپږ سلویخ طالب وسلوال او 15 افغان عسكر وژل شوي دي. د قندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په شمال لویدیځه ولسوالۍ غورک کې د طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ انخطي تر 1.5 ساعت روان وي او طالبانو ته پکې لوی زیان اوړېدلی دی. افغانستان په سویل کې پوځي مشر جنرال داود شاه وفادار امریکا غږ ته ویلي سلګونو وسلوالو طالبانو پرون سهار د غورک ولسوالۍ د نیولو دپاره په دغې ولسوالۍ ډلهیز برید وکړو چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شو.
د پاکستان د صحت مرستیال وزیر سایره افضلتار الوی په ملک کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 80% کم کړی شوی. اسلام آباد کې خبریالانو ته نوموړي ویلي د ملک نه د پولیو دوه قسمه وایرس په مکمله توګه ختم کړی شوی او زیاته کړي کراچۍ، کوټه او پېښور د پولیو وایرس لپاره تر ټولو حساس ښارونه دي. میرمن تارل ویلي تیر کال 300 ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي وو او روان کال تر اوسه 14 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي.
د ناټو ائتلاف مشر جینس سټالټنبرګ په شام کې د روس په هوایی بریدونو سخت ټکونه کړي دي، چرته چې روس په وروستیو کې د کروز میزایلو حملې هم ترسره کړي. د ناټو ائتلاف مشر دا تبصره په برسلز کې د دفاع د وزیرانو غونډه کې د ګډون نه وړاندې کړې ده. د رایې غونډې مهمه ایجنډا هم په شام کې د روس هوایی بریدونه دي. دغه مسله هغه وخت نور هم سنگینه شوه کله چې د روس د هوایی جازونو لخوا د ترکی د هوایی بریدونو د خلاف ورزی خبرونه خواره شول. څوک چې د امریکا ائتلافي هیواد دی، د ناتو مشر ویلي ائتلاف د ترکی په شمول د خپل هر ملګري د حفاظت توان لري. روس وايي په شام کې د اسلامي امارت د وسلوالو په ګډون د ټولو ترهګرو په خلاف یو شان هوایی بریدونه ترسره کوي، ولی امریکا په روس تور لګی. شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت ته بچ کولو په خاطر یوازې هغه یاغیان په هدف کوي څوک چې د صدر اسد مخالفین دي. تفصیلات یو د ډیو رادیو د همکار شهزاده نه.
نن په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې وړاندې د ناتو مشر د روس په اړه دغه خبرې اترې کړې. د ناتو په دغه غونډه کې به د شام په روانه جګړه کې د روس مداخلت باندې خبرې اترې کیږي. په دغه مسله هغه وخت د ناتو لخوا غبرګون نور هم سخت شو کله چې روانه اونۍ د رپورټونو تر مخه د روس جنگي جازونو په شام کې د بمبارۍ په وخت د ترکی هوایي سرحدونو خلاف ورزي وکړه. ترکی د ناتو او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ پر ضد جوړ ائتلاف غړی دی. د ناتو مشر ویلي چې ائتلاف د ترکی په شمول د خپلو ټولو غړو د مرستې اهلیت لري او دغې ته تیار هم دی، او دا چې ناتو د دوی دغې ګام وروستو په ترکی او جنوبي سیمو کې د خپلو قواو زیاتولو فیصله کړې ده. نن د زیارت په ورځ د ناتو په دغه غونډه کې به د ناتو ائتلاف د وزیرانو په غونډه کې په دې هم بحث کیږي چې په شام کې روانه جګړې د لاسه پیدا شوی حالات به څنګه سمیږي. د برتانیې دفاع وزیر د دغې غونډې وړاندې ویلي دي چې په شام کې د روس لخوا پورته شوي ګامونو له امله شام اوس ډیر خطرناک شوی. د هغه په وینا یوازې کار چې روس یې د شام د حالاتو سمولو لپاره کولی شي هغه دا دی چې د شام صدر بشار الاسد باندې زور راوړي چې په خپلو خلکو بیرل بمونه نه غورځي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
یمن کې نه شاهدین وای د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي بمباری کې د باد یو کور په نخښه شوی دی چې پکې الکتر لګ 15 کسان وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. په هوایي حمله کې د سبان سیمې په دمر صوبه کې د شورو په مخام یو کور وشته شوی دی. د غاسیمه د هوتسی یاغیانو د کنټرول لاندې ده او سعودي عربستان د سومیاشتو راهیسې په دې بمباری کوي. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف تر اوسه په دې سویلی نه دي. یمن کې په سعودي عرب باندې د بار بار هونړو حملو تورونه لګولې کیږي.
او د نوبل انعامونو کمیټې سخ کال ته د لټریچر یا ادب نوبل انعام د بلاروس خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته د هغې د غوره لیکلو په سر باندې د ورکولو اعلان کړی دی. میرمن الکسیویچ په افغانستان، پخوانی شوروي اتحاد او چرنوبل جوهري پیښې په سر داسې کتابونه لیکلي چې پکې د دغې سیمې خلکو خپلې ستونزې نیغ په نیغه بیان کړي دي او دغه بوګنونکو قصو د ادب په میدان کې ځانګړی ځای ګټلی دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطینیانو د یهودیانو پر ضد فلسطینیانو لخوا د یهودانو پر ضد د چاکوانو یو شمیر حملو وروستو اسرائیلیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د نور تشدد او اړی ګلی لپاره تیار اوسي. نتنیاهو په اسرائیلیانو باندې فلسطینی حملو کې د زیاتوالي مخنیوي لپاره نن جرمني ته خپل دبره ځنډولې ده. د شورو پورز یو فلسطینی ښځې د یروشلم زوړ ښار کې یو اسرائیلي تن په چاکو وهلو چا چې وروستو دغه ښځه په ډزو ژوبل کړه.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو واوریدل او اوس وخت شوه دی د لوبو د خبرونو دا به تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار رحمان بنیرې.
ډیره مهرباني محمد اکرام صاحب او بختور شاه صاحب. د لوبو په خبرونو کې نن د ټولو لوی خبر چې دی هغه د نړیواله تنظیم چې کوم دی فیفا دا د فوټبال نړیواله تنظیم دی او د هغې صدر چې کوم دی سیپ بلیټر هغه د خپلې څوکۍ نه د لس اتیا ورځو یا درې میاشتو لپاره معطل کړی شوی دی. دا یو داسې خبر دی چې په نړۍ کې ډېر اهمیت ورته ورکړی شوی دی. په زیاتره نړیوالو اخبارونو کې خړمنی پاڼه راغلی دی. وجه دا ده چې فیفا د دنیا د فوټبال د ټولو نه غټ او طاقتور او مالداره تنظیم دی. د فیفا د صدر نه علاوه د هغې سیکرټري جنرل جروم ویلک او نائب صدر میشل پلاتینی هم د لسو اتیا ورځو لپاره یا د درې میاشتو لپاره معطل کړی شوی دی. د دې نه مخکې د زیارت پر ورځ باندې د یو کم اتیا کلن بلیټر د معطلې دپاره د هغه چې کم د خپل هیواد د غړي دي همکاران دي هغو سفارش کړی او د هغه خلاف د فوجدارۍ د تحقیقاتو شروع کولو یو خواست کړی وو. د فیفا پخوانی نائب صدر چې دی چنګ مانګ یون په هغه باندې د مخکې نه شپږ کالو پابندي لګول شوې ده او هغه باندې اووه شپېته زره پاؤنډ جرمانه هم لګول شوې ده. فیفا په خپل یو بیان کې ویلي چې د دې فیصلو بنیاد دا دی چې یو اخلاقي کمیټي جوړه شوې ده هغه به تحقیقات کوي. فیفا د تیرو یو کال راهیسې د بډو رشوتونو د تورونو سره مخ ده او دغه شانتې تیر یو میاشت کې دا سفارش شوی و چې ښاغلی بلیټر د خپلې څوکانې لر کړی شي. بلیټر ویلي وو هغه به د خپلې څوکانې نه لر کول کېږي ځکه چې په هغه باندې کم تور لګېدلی دی هغه غلط دی. هغه چې کم غیر قانونه یا غیر اخلاقي کار نه دی کړی د خپلو وکیلانو په ذریعه باندې هغه په خپل یو بیان کې ویلي چې په 2018 کې مایکل پلاتینی د چې کوم 15 لکه پاؤنډ ورکړی شوی وي هغه جایزه معاوضه وه او د هغې نه سیوا څه نه وو. خو یو شمېر نړیواله تنظیمونو لکه کوکا کولا او ویزا بډوایزر او میکډونلډ دی هم د هغه د مستفی یا استعفا ورکولو سفارش کړو. په هغه تور دا دی چې هغه د خپل دستخط نه ځینې خلکو ته ګټه رسولې ده او دغه ګټه چې ده هغې د فوټبال نړیواله تنظیم سخت زیانې کړی دی. دا ورته د دوا تر اوسه پورې د لوبو خبرونه.
خبر من اوریدن کو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دے امریکا په وتلی اخبار واشنگتن پوسټ کې 13 ورځ راغلی چې امریکا پاکستان له هم د هند په شان ته کې د سیول انرژي ورکولو په اړه باندې چې کم خندان دي کم مسلې دي په میانس کې هغه د پاکستان سره اوارول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت وایاند دغه ته په جواب کې په خپل هفتوار بریفینګ کې ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د هند په ډول سیول نوکلیر چې کوم ډیل دی هغه ورسره د امریکا لخوا وشي او باید چې پاکستان سره په دې لړ کې امتیازي سلوک یا رویه ونه شي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان سره چا چې هم په دې موضوع رسیدونکو سره خبرې کړي.
پاکستان ویلی دی چې د ټولو اټمی مسلو چې پکې د نیوکلیر توانای پرم نه استعمال ته رسیدل هم شامل دي په هړه یو غیر جانبدارانه یا بے پلو سوچ لرل پکار دي.
پاکستان as far as civil nuclear deal is concerned, we have always said that there should be non-discriminatory approach to all nuclear issues, including access to peaceful uses of nuclear energy.
د خارجه دفتر وایا نن په خپل هفتوار بریفینګ کې خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان ته د خپل نیوکلیر توانایي کمې پوره کولو لپاره د پرامنا سیول نیوکلیر ټکنالوژي ضرورت ته او د لړکی د نړیوالې رورولۍ تاون غواړي. د وی چې پاکستان د لړکی هغه ټولو هیوادونو چې پکې امریکا هم شامل ده سره حل ځلې کوي چا سره چې دا رقم ټکنالوژي شته. د خارجه دفتر وایا دا خبرې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د هغه مضمون په عکس العمل کې کړې دي په کوم کې چې دا ویل شوی دی چې پاکستان او امریکا د سیول نیوکلیر ټکنالوژي په یو لوزنامه خبرې اترې کوي. په کوم کې چې سپینه مانای غواړي چې دا به څنګه ممکنه وي چې پاکستان خپل اټمی وسلې او د دې د ورکولو نظام د خپل دفاعي ضرورتونو پورې او د هند نیوکلیر خطرې پورې محدود او په قابو کې راولي. د واشنگټن پوسټ په مضمون کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان دې لړکی کې دې شي چې خپل د اټمی میزایلو رینج د یو خاص حد پورې وساتي او دا صرف د هند پورې مخصوص کړي او د دې په عکس العمل کې ورته د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړې جوړېدلو او د هند غوندې سیول نیوکلیر لوزنامه او د دې په عکس العمل کې ورسره د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړې جوړېدلو او د هند غوندې سیول نیوکلیر معاهده وکړې شي. ډیوا ریډیو چې په دې اړه د پاکستان په ایټمی پروګرام کتاب لیکونکي نوموړي جرنلسټ شاهد الرحمن نه وپوښتل چې پاکستان به آیا دا لوزنامه قبول کړي او دا چې د دې نه به پاکستان ته څه ګټې ترلاسه شي. نو هغه وی
پاکستان کو امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی برادری کی طرف سے جو کنسیشن دیے گئے ہیں وہی کنسیشن پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نیوکلیئر پروگرام کو اور میزائل پروگرام کو محدود کرنا یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس کو محدود نہ کیا جائے.
دا پاکستان ایٹمی پروگرام دا ہند پا عکس العمل کی مختار اغلے دے خزما پہ خیال پاکستان با دا محدود نکڑی ہند تچے دا نڑیوالی رورولی او امریکی لخوا کم مرات ورکڑے شیوی دی ہغا دا پاکستان ہم حق تے دا اوی چے دے لڑکے ترکم پوری یو نڑیوال لوزنا ما نوی شوی نو پاکستان با دیتا تیار نشی. شاید الرحمن زیادہ کڑا چې دی لڑکی د یو داسې لوزنامی ضرورت ته کوم چې پاکستان او هند سره برابر سلوک وکړي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. هم په دې باندې با تاسو زمونږه چې نن نړیوالو مطبوعاتو ته کومه کتنه ده هغه به هم د مختار خلیل صاحب نه لګو شی بو کې اوري. خوزو د پاکستان د صحت مرستیال وزیر سایرا عبدالتار الوائی چې په ملک کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 80% کم کړی شوې ده. اسلام آباد کې خبریالانو ته نوموړي ویلي چې د ملک نه د پولیو دوه قسمه وایرس په مکمله توګه باندې ختم کړی شوی دی. پاکستان کې تیر کال د پولیو 300 ماشومان مخې ته راغلي او روان کال تر اوسه دا شمېره 14 ده. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه زمونږه خبریال پیر ولا چاره کوي.
اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د صحت مرستیالي وزیر داوه کړی ده چې د حکومتي هلو ځلو په نتیجه کې په ملک کې د پولیو ټونو می وایرس ختم کړی شوی دی او د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی.
دیکھیں جی، پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کی وجہ سے اس وقت 80% پولیو کیسز میں ریڈکشن ہے.
دا وای چې د پولیو په ضد کمپاین خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي او تمه ده چې د دې کمپاین به ډېرې مثبت نتیجې مخې ته راځي. وفاقي وزیر اویل چې د صحت نړیوالې ادارې د پولیو د رنز مخنیوي د ناکامۍ په سر چې کوم سفري بندیزونه په پاکستان لګولو هغه به هم ډېر زر ختم کړي شي، ځکه چې د تیر یو نیم کال راهسې پاکستان باندې دا نه ده ثابته شوې چې د دلته نه د پولیو وایرس بل یو بهرني هیواد ته منتقل شوي وي. خو د صحت مرستیالې وزیر دا تصدیق کو چې اوس هم د پاکستان او افغانستان نه د یو بل هیوادونو ته دا وایرس منتقل کیږي. سرګند دی وی چې د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان نه علاوه په نایجیریا باندې هم دغه بندیزونه لګولو، خو اوس د نایجیریا نوم د دغه فیرس نه اوښکلی شوی دی. د نایجیریا دغه کامیابی د پاکستان سره موازنې په ترڅ کې د صحت مرستیالې وفاقي وزیر دریس خپل کړی دی چې په تیرو وختونو کې پاکستان کې د مذهبي تندرویو ډلو لخوا د پولیو په ضد کمپاین مخالفت د پولیو مخنیوي کې یو لوی خنډ و. خو نایجیریا حکومت د دغه شان مشکلاتو سره مخ نو، ځکه دغه هیواد د پولیو خلاف مهم په تیزی سره سرته رسولو کې کامیاب شولو. سایرا افضل تارټ په خبره کې سهم نایجیریا کې د بوکو حرام غونټه شدت پسند ډلې وجود لري، خو دغه ډلې د انساني صحت سره لوبې نه کوي او نه د پاکستان د مذهبي شدت پسند ډلو په شان خلک خپل ماشومان د پولیو د ساسکو ورکولو نه، او نه دوی د پاکستان د مذهبي شدت پسند ډلو په شان خلک خپل ماشومان د پولیو ساسکو ورکولو نه په زور منه کوي. سایرا افضل تارا ډویل چې د صحت نړیوالې ادارې پاکستان کې پېښور، کراچۍ او کوټه د پولیو په حواله سره تر ټولو حساسې علاقې ګڼي.
ابھی جو آئی ایم بی کی بھی رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ بلاک جو ہے نا، یہاں ان کا کنسرن ہے.
دا وای چې دغه علاقو ته خاص توجه ورکول کیږي او مرکزی حکومت په دې اړه د اړوند صوبایي حکومتونو ته هم خپل حل ځلې ګړندې کولو هدایت کړې دي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د اپریشن ضرب عذب د وجې په شمالي وزیرستان کې تر ډیر حدا پورې امنیت په ځای کړی شوی دی او حکومت دغلته هم په کامیابۍ سره د پولیو په ضد کمپاین پیل کړی دی. اخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پېښور په لړمه علاقه کې په اوبو کې د پولیو د وایرس د موجودګۍ تصدیق شوی دی. د دې ترڅنګ د ملک اقتصادي مرکز کراچۍ ښار کې د پولیو رضاکارانو تر اپیخ امنیتي اندېښنو له کبله دغلته کې نن سبا روان کمپاین د ځنډېدو یره پیدا شوې ده او مطبوعات د خپلو سرچینو د خولې وایي چې صوبایي حکومت د کراچۍ په شپږو ضلعو کې روان کمپاین کې رضاکارانو ته په کار حفاظتي انتظامات یقیني جوړولو کې ناکامه شوې دي چې له کبله یې دغه رضاکاران د امنیتي اندېښنو سره مخ دي. سرګند دی وی چې د نړیوالو هم د ملک په مختلفو برخو کې یو شمیر پولیو رضاکاران وجلې شوې دي. د پاکستان حکومت راتلونکي کال 2014 مئی میاشتې پورې ملک پولیو د مکمل ختمون پخلی کوي او د حکومت او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د شمار شمیرو تر مخه روان کال تر اوسه پورې ملک کې د پولیو 46 کیسونه مخې ته راغلي دي. د کم شمیره چې تیر کال د 300 نه زیاته وه. روان کال د قبایلي سیمو نه 11، د بلوچستان نه 6، د سند ایالت نه 4 او د خیبر پختونخوان تر ټولو زیات یعنی 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. پاکستان کې د پولیو په ضد کمپاین د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو په دور کې په کال 1990 کې پیل کړی شوی و او د دې وروستو ګاونډي هیواد هند کې د پولیو د خاتمې لپاره مهم شروع کړی شوی و. چرته چې اوس د دغې رنس په مکمله توګه خاتمه شوې ده، خو پاکستان لا تر دې دمه پورې د پولیو په رنس باندې کابو موندلو کې ناکامه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چلیدونکې ریل ګاډی سمجھوتا ایکسپریس په هندوستان کې د کروندګرو یا زمیدارو لخوا د احتجاج له کبله د پاکستان ریل محکمې واپس لاهور ته راستون کړی دی. په دغې باندې د ډیو ریډیو همکار رحمان بونری صاحب په اسلام آباد کې د هندوستان ټایمز خبریال عمر فاروق سره یو مرکه کړې ده. د پاکستان او د هندوستان په مسلو یې خبرې پوښتلې دي.
کوم د هندوستان سرکار دې دا وی د وینا مطابق دا خبره راځي چې هلته کې احتجاجونه روانو په ځای په ځای باندې په پنجاب کې، په انډین پنجاب کې. نو هغه د وجه نه هغه کمزنو کې چې احتجاجونه روانو وي د ریل وی ټریک سره ډېر نږدې وو. نو خطره وه چې کیدی چې مطلب لکه سمجھوتا ایکسپریس یا د دېنه څو فایده راځي چې ته کیو چې د تشدد یا د عدالت نه څو واقعات په چونه شي. دا غوږ د وځي از پریکاشنری یو میجر دا په تدن نشته کړی دی.
ها، تاسو دا وایئ چې په هند کې کم قسمه احتجاجونه کیږي دا وخت د دې بنیاد سره؟
بنیادی صاحب، نن سبا یو غټه کوم مسله چې روان ده په هندوستان کې، هغه د څنګه چې غوا ته د دوی په مذهب کې یو مقدس مقام حاصل دی او دوی هغې ته ډېر په یو مقدس نظر سره ګوري او ډېر قدر عزت ولا ورکوي. د هغې په حواله باندې یو ډېر لوی پرېشر هم دی د هر طرفه په هندوستان په حکومت باندې، ځکه چې هلته کې کافي او مقدار کې مسلمانانو پرزنس دی او کافي مسلمانانو اوسېږي په هندوستان کې.
هندوستان او پاکستان دوه رقیب هیوادونه دي، یو هندو هیواد دی بل مسلمان هیواد دی، اکثریتي هیوادونه. د دې په وروستیو کې یو شمېر جګړې هم شوې دي، روغي هم شوې دي. نن سبا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې دي هغه د تاوتریخوالي سره مخ دي. دا هم یو وجه ده چې د دې هیوادونو د یو بل سره تاوتریخوالي دی، نو د دې هیواد نه تلونکو ریل ګاډي چې دي هغه په نخکړې کېدې شي په هندوستان کې.
بنیادی صاحب، دا بیک گراؤنڈ چې لګو ته دا غوا دا ایشو چې دا بالکل تازه ایشو ده په هندوستان کې. ځای په ځای باندې په دې باندې بیانونه هم راځي، سیاست هم پکېږي او دا یو کافي ایشو ده. زه به لګو ته بیک گراؤنڈ کتاب سره لاړ شم. دا په خوا چې کوم د بی جے پی وزیر اعظم او اٹل بہاری واجپایی دا هغه په وخت کې هم یو مسله شوی و چې یو سو کرسچن پریچرز او هغه یورپ نه راغلی او هغه سره دو زامن وجلی شو په هندوستان کې هغه نه کم چې الیکشنز هغه کړو او د هندوتو او د بی جے پی او شیرسن او د دوی چې کم هغه یو نظریه ده په هغه بنیاد باندې خو دوی الیکشنو کې خو چې بیا حکومت کې راشي نو بیا بعض پالیسیز امپلیمنٹ کول او یا هغه پالیسیز پر شو کول هغه لکه ګرانې په وینا کې خو ښه ووټ بینک ته دي دغه شي مدارس حالات هغه ته مو بیا هغه ایشو چې وانه هغه د بی جے پی هغه کې من والو لوکل افس بیر څه کوم هغه میشن دي زه راټیک شه نو هغه د وځي نه یو اسان لار و چې اکدم لاهور ډیپلوماسي دا شروع شو خلکو دا مجدا یو انټرنل او انټرنیشنل په هندستان کې دنه او بل کمی کم دباو د دې هندو کې یو دا چې لګ میکس او هیستوري په دې شي چې دا کې دې لګ دې دې پر دا کې او نن سبا د ساينس په دور کې د دې شي زو لګ ریکګنیشن چې هغه سره د سټیټ لیول ډیفرنٹ کولډر ګرانی
ډیره مهرباني ډیره مهرباني عمر فاروق صاحب
مهرباني
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وګړوي
ته خو زونو وهم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشه ورشه حالات کا بوچیکا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
ادرمن اوریدونکو کاروندګرو د پاره رپورت لرو کاروندګر په خپل فصلونو باندې د چنجو او پیشکو او د دغه سي خطرناکو ماشو مچونه د بشکور د پاره پاغې سپریګانې کوي خو په کمبوډیا کې چې کم زمیدار دي د شولې یا د وریجو اغوی د دې د پاره دغه کار اغوی د باټاګانو یا د چندخانو ناخلي راځي چې تفصيلات وورو د فوزیان جمع نه په دې رپورت کې
اوس خبره دې تراغلی ده چې څوک چې وریجی کری نو باید چې چندخان هم ورته وساتي دا کار په کمبوډیا کې کاروندګر کوي او وایي چې چندخان هغه چینجی منجی اخري کوم چې د وریجو فصل ته نقصان رسوي او مونږه د هغې ټولې خرچې نه بچ شو کوم چې به مو د دغو د مړولو دپاره په سپرېګانو کوله د دغې ځای یو کاروندګر چې راس ماو نومیږي وایي اوله کې ما خپل پټي کې د چندخو د ساتلو انتظام وکړو ځکه چې زمونږ د سیمه کې دا یو لوی مصیبت وو چې حشرات به مو فصلونو ته غټ نقصان رسولو د کال 2018 راسه راس ماو دغه د چیندخو د ساتلو کار کوي او اوس ښه خوشحال دی وای وړاندې خو به زما ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې اول په سرو اخیستلو او بیا په هغو ګران بیا دوایانو او سپرېګانو چې د حشراتو د مړولو دپاره به مې اخیستلې نو کله نه چې راس ماو دا د چیندخو ساتلو والا طریقه شروع کړي ده د هغه د وریجو فصلونه د حشراتو له وجې خرابېدونه بچ پاتې شي او حاصلات یو په دوه شوي دي د کمبوډیا سینټر فار سټډي اینڈ ډیولپمنټ آف اګریکلچر هم د وریجو فصلونه د حشراتو د نقصان نه بچ کېدلو والا یوې قدرتي طریقې په توګه د چیندخو ساتلو دې کار ته وده ورکوي خو بلخوا مصیبت دا ده چې کمبوډیا کې خلک چیندخې خوري هم نو د کاروندې ماهران په دې خبرې زور ورکوي چې د وریجو فصلونه چې کله ولاړ وي نو دغه ورځو کې د چیندخو په ښکار بندیز لګېدل پکار دي
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پرون د امریکا یو معتبر ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د پاکستان په اټمي توانایي باندې د ځینې حدونو لګولو په اړه امریکایي وړاندیز ته پاکستان وایي خبرو ته تیار دی خو امتیاز نه خوښوي.
Pakistan, as far as civil nuclear deal is concerned, we have always said that there should be non-discriminatory approach to all nuclear issues.
نیټو په شام کې د روس لخوا پتون لارو ډلو د حملو مخالفت کړی. د نیټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې وړاندې د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالون وای روس په شام کې وضع ډیره خطرناکه کړې او خوا روس وای په حملو کې داعش په نښه کړی.
او د نوبل کمیټې په ادب یا لټریچر کې د 2015 نوبل انعام د بلاروس خبریالې سویتلانا الکسیویچ ته د ورکولو اعلان کړی. نوموړی د افغانستان په جګړه، چرنوبل او پخوانی شوروي اتحاد باندې کتابونه لیکلي.
او وخت د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان وایي د سیول یا غیر فوزي جوهري توانایي ترلاسه کولو لپاره د امریکا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله نن د هفتوار حال احوال تیرولو په وخت کړي. نوموړي ویلي که د نړۍ نور هیوادونه سیول نوکلیر انرژي ترلاسه کولی شي نو پکار ده چې دغه حق پاکستان هم ولري، چرته چې د انرژي کمی یوه لویه ستونزه ده. تیر ورځ په واشنگتن پوسټ اخبار کې د امریکا په حواله راغلی وو چې امریکا پاکستان سره هم لکه د هند په ډول د سیول جوهري توانایي په لوزنامه غور کوي او غواړي چې د دغې لوزنامې د لارې خنډان اوار شي.
پاکستان افغانستان کې شوو وروستیو حملو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي او د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو کې د افغانستان سره مرستې کړي دي. افغانستان تور لګوي د هیواد په وروستیو ترهګر حملو کې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ لاس لري.
د افغانستان په قندهار او لوګر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو حکومت مخالف یاغي طالب وسلوالو ترمنځ ځانخطو کې شپږ څلوېښت طالب وسلوال او پنځه افغان عسکر وژل شوي. د قندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په شمال لویدیځ ولسوالۍ غورک کې د طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ ځانخطې تر دیرشو ساعتو روانې وي او طالبانو ته پکې لوی زیان رسېدلی دی.
یمن کې عینی شاهدین وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي بمباری کې د باده یو کور په نښه شوی دی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. په هوایي حمله کې د سنبان سیمې په دمر صوبه کې د شروع په مخام یو کور ویشته شوی دی. دغه سیمه د حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې ده او سعودي عرب د څو میاشتو راهیسې په دې بمباری کوي.
د ناټو ائتلاف مشر جینس سټالټنبرګ په شام کې د روس په هوایي بریدونو سخت ټکونه کړي، چرته چې روس په وروستیو کې د کروز میزایلو حملې هم ترسره کړي دي. د ناټو ائتلاف مشر دا تبصره په برسلز کې د دفاع وزیرانو غونډه کې د ګډون نه وړاندې کړي. د رای غونډې مهمه اجنډا هم په شام کې د روس هوایي بریدونه دي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطینیانو لخوا د یهودانو پر ضد د چاکوانو یو شمیر حملو وروسته اسرائیلیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د نور تشدد او اړیګړي لپاره تیار اوسي. نتنیاهو په اسرائیلیانو باندې فلسطینی حملو کې د زیاتوالي مخنیوي لپاره نن جرمني ته خپل دوره ځنډولې ده. د شورو په ورځ یو فلسطینی ښځې د یروشلم زوړ ښار کې یو اسرائیلي تن په چاکو وهلی و، چا چې وروسته دغه ښځه په ډزو جوبل کلا.
او د نوبل د انعامونو کمیټې سخت کال د ادب نوبل انعام د بلاروس خبریالې سویتلانا الکسیویچ ته د هغې د غوره لیکلو په سر باندې د ورکولو اعلان کړی. میرمن الکسیویچ په افغانستان، په پخوانی شوروي اتحاد او د چرنوبل په جوهري پیښې باندې داسې کتابونه لیکلي چې پکې د دغې سیمې خلکو خپلې ستونزې نیغ په نیغه بیان کړي او دغه بوږنوونکو قیسو د ادب په میدان کې ځانګړی مقام ګټلی دی.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د پاکستان او افغانستان سیمه نړۍ په اخله باندې د نن په امریکایي اخبارونو کې کوم مهم خبرونه راغلي دي کتنه ورته کړی دا د دی ریډیو خبريال مختار خلیل.
نن په انټرنیټ خوریدون کې مشهور امریکنی اخبار هوفینګټن پوسټ او په یو بل مشهور امریکنی اخبار کریسچن ساينس مانیټر کې د ایټمی وسلو ترهګر ګوندونو لاو په خصوصي توګه دولت اسلامي له پلاس د ورتلو د ممکناتو په باب له تفصیلي ریپورتونه خواري شوې دي. هوفینګټن پوسټ کې په دې موجوده چاپ شوی ریپورت سرخط ته د ایټمی دولت اسلامي خطرې زیاتې شوې دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایټمی وسلو یا د تابکارۍ خوراونکو وسلو د دولت اسلامي غوندې تر هغه ګوندونو لا په لاس د ورتلو تصور هم ډیر بوګنون کېږي. ریپورت جاتی چې د امریکای وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی 15 کال وړاندې د مرختیز یورپ په یو وړو کې چان ملک مالدووا کې د ایټمی موادو د سمګلرانو د مشرقي وسطا په تندلارو ګوندونو د تابکارۍ خوراونکو موادو خرصولو سلور کوششونه ناکام کړي دي. د دې قسمه د موادو د خرصولو یو واقع سخ کال په فروری کې معلومه شوې ده کله چې یو سمګلر په دولت اسلامي ګوند تباهي خوراونکي مواد خرصول غوښتل. دولت اسلامي په اولسي هدفونو د کیمیایي وسلو د استعمالولو د وړاندې نه خبرداري ورکړې ده او که ایټمی وسلې ولا ګوتل ورغلي نو دوی به د ایټمی وسلو په استعمالولو هم سرپهونکي. هوفینګټن پوسټ په ریپورت کې زیاتی چې د دولت اسلامي له خوا د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو امکان ډیر کم دی خو دا امکان موجود ضرور دی. اخبار لیکي چې په ترهګر ګوندونو کې آی ایس آی ایس یا دولت اسلامیه اکی یو داسې ګوند دی چې خپل زیس روزګار کې د یو باقاعده مملکت نقل کوي. که زموږ فوزونو په دولت اسلامیه فشار زیات کو نو دوی به لکه د دنیا د ملکونو په حیث د خپل دفاع لپاره ایټمی وسلو پسې لاس پی وغل شروع کوي. ریپورت جاتی چې ترهګر ګوندونو ته د روس د ایټمی وسلو په لاس د ورتلو خطرې زیاتې دي ځکه چې یو خو د روس د ایټمی موادو ذخیرې زخت ډېرې دي او بل دا چې روس د تیرو سو کلونو راسې د ایټمی ملګرتیا د اهمو اړخونو نه ځان یو ډډې ته کړی دی او په دې د روس د ایټمی موادو ترهګرو له په لاس د ورتلو خطرې نورې زیاتې شوې دي. هوفینګټن پوسټ خپل ریپورت د دنیا ملکونو ته په دې خواست ختم کړی دی چې عالمی ګوندې د ایټمی او د تابکارۍ د خپلو موادو د نور زیات محفوظ ساتلو بندوبستونه وکړي. د امریکې په کریسچن ساينس مانیټر اخبار کې په دې موضوع د ایسوسییټډ پریس د چاپ شوی ریپورت شروع دی نه شوی دا چې د سوویت یونین یعنی د شوروي روس د دور د ایټمی وسلو د مشرقي وسطا تندلارو لا د رسولو خطر موجود ده. په ریپورت کې لیکي چې د مرختیز یورپ د ایټمی موادو سمګلران د مشرقي وستا په هغه خونړو ډلو د تابکار موادو د خرصولو په کوشش کې دي کوم چې د امریکای نه سخت نفرت او کرکه کوي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د دې معاملې تحقیقات کوونکی یو افسر د ایټمی موادو د سمګلرانو په ټلیفون کې دونکو خبري ریکارډ کړی دی او دی وایي چې په دغه خبرو اترو کې د پخوانی سوویت یونین یو کمیشنی پوره زور لګولې و چې دا ایټمی مواد په عرب گاکانو خرڅ کړي شي. تحقیقاتی افسر کانسټانټاین مالیک وایي چې دغه خبرو اترو کې د پخوانی سوویت یونین کاروباری دلال یا کمیشنی د ایټمی موادو په عرب اسلامي گاکانو د خرڅولو په حق کې دا دلیل وړاندې کولو چې عرب اسلامي تندرو کسان د امریکای نه نفرت کوي او دوی به یقینا چې دا مواد د امریکای خلاف استعمالوي. خو کریسچن ساينس مانیټر د ایټمی معاملو او د ایټمی وسلو د ماهر رابرټ بیرټ د خولې لیکي چې دولت اسلامیا د تابکار موادو د چا خلاف د استعمال مالولو یا د دې یو ځینې بل ځای ته د اوړلو صلاحیت نه لري. کریسچن ساينس مانیټر د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې امریکای یوکرين کازاکستان او بیلاروس ټینګ د نظر لاندې ساتلی دي چې ایټمی وسلې خورینې کی ځکه چې د پخوانی سوویت یونین دا ملکونه د سوړ جنگ نه رسټو په بیلو بیلو لارو روان دي. د سوویت یونین د دانوانه کې دوه ورستو دا خطر وا چې د روس نه پاتې نامعلومه ایټمی وسلې سوویت یونین کې شامل پخوانی نیستمن ملکونه د پیسو بوتکولو په خاطر خرڅینه کی او دا شاندا د عراق د صدام حسین او د لیبیا د قذافی غون د امریکای دشمنانو لا چرته پلاس ورنشي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی په داسې حال چې په افغانستان کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا حمله زیاتې شوې دي او چې امریکا هم د دغه هیواد ناراضي اوس ځینې پښتنې داسې هم کیږي او ځینې امریکایان هم وایي چې ممکن د امریکا په دغه هیواد کې ځینې ځواکونه پاتې کی. د افغانستان اوسنی حالاتو په تناظر کې د امریکې راتلونکي لاهې عمل به سبي په دې حق لا زمونږه همکاري انیلا خالد د امریکایي سیلنکار ماروین واینبام سره یو مرکه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان شمالی خار کندوز کې د جګړو وروسته افغانستان کې د امریکای فوج مشر جان کیمبل د امریکای د سینټ کمیټې ته ویلی وو چې صدر اوباما ته په افغانستان کې د ګڼ شمیر پوځیانو ساتلو لپاره یو شمیر منسوبي ورکړي دي. هغه د خپل سفارشونو په حق لباندې نور تفصیل ورکولو نه انکار کړی وو. د امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل رپورټ کې ویلی وو چې اوباما انتظامیه د 2014 نه وروسته په افغانستان کې 10,000 فوجیانو ساتلو په منسوبي غور کوي. په امریکا کې سیډونکو د افغانستان کړکیچن حالات ته څنګه ګوري په دې اړه دلته واشنگټن ډي سي کې د امریکای منځنی ختیځ دپاره د سیړنې اداره میډل ایسټ انسټیټیوټ یو کارپوها ماروین واینبام ډیوا ریډیو ته وایي چې د کندوز د پیښې وروسته امریکای له د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدلول پکار دي.
Because of recent development, which make it very clear that the Afghan security forces are very hard pressed in their fight against the Taliban.
د ورستی حالات لوجه په کم کې چې افغان ځواکونه د طالبانو د لاسه مجبور شو او د طالبانو د ګامونو مخنیوي یې ونکړ شو، نو په داسې حالاتو کې دا نور هم ضروری شو چې امریکایي ځواکونه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي. که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ نه مایوس شوه دی او نور نه غواړي چې د غلطه پاتې شي، خو په یو داسې وخت کې چې د افغانستان ولس او پوسټ د امریکای د مرستې ضرورت دی، په داسې وخت کې هر څه په ځای پرې خودل به خنوي.
د کندوز هسپتال پیښې نه پس د هسپتال انتظامیه دا په جنگي جرم بللې ده او غواړي چې په قانوني توګه دې پلیټنې وشي. ماروین په دې اړه ډیوا ریډیو ته وویل
There are going to be those who will continue to insist that there was some intent here I think that there certainly is a great deal of emotion involved this is perhaps understandable but to make it
زنی خلق د دین داسې مسله جوړوي چې ګینی امریکای په اراده هسپتال په نخ کړو او بې ګناه خلک یې وجلو زکه چې ښکاره ده ډېر زلونه خفه دي. خو دا هر څه څنګه چې جان کیمبل وویل په غلطۍ شوي، نو زه ګڼم چې دې ته جنگي جرم ویل او دا په قانوني توګه ثابتول به ګران وي.
د افغانستان اوسنی حالاتو لوجې اوباما انتظامیه په دې تجویزونو غور کوي چې څومره شمیر امریکایي ځواکونه دي تر څومره مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. په داسې حال چې روس په شام کې د یاغیانو پر ضد باندې خپل کولاباری یا بمباری هغه زیاته کړې ده او روسي رپورټونه داسې دي چې هلته د کروز میزایل استعمال هم کړی. د ناتو ائتلاف مشر جینس سټالټنبرګ د دغې هوایی عملیاتو سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د دې سره به په شام کې حالات نور هم خراب شي. تفصیلی اورو د ډیو رادیو خبر همکار شعیب زادانه د وایس اف امریکا په دې رپورت کې.
په داسې حال چې په شام کې حکومت مخالف وسلوالو پر ضد د روس کروز میزایل دی هم داغلی دي. د ناتو ائتلاف مشر په روس نیوکه کړې دي چې په شام کې د دوی پوځي کاروایانو د غلطه حالات ډیر خراب کړي. نن په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې د ګډون وړاندې د ناتو مشر د روس په اړه دغه بیان ورکړی. د ناتو په دغه غونډه کې به د شام په روانه جګړه کې د روس مداخلت باندې خبرې اترې کیږي. په دغه مسله هغه وخت د ناتو لخوا غبرګون نور هم سخت شو کله چې روانه اونۍ د رپورټونو تر مخه د روس جنگي جازونو په شام کې د بمباری په وخت د ترکی هوایی سرحدونو خلاف ورزی وکړه. ترکی د ناتو او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ پر ضد جوړ ائتلاف غړی دی. د ناتو مشر ویلي چې ائتلاف د ترکی په شمول د خپلو ټولو غړو د مرستې اهلیت لري او دغې ته تیار هم دی او دا چې ناتو د روس دغه ګام وروستو په ترکی او جنوب کې د خپلو قواو زیاتولو فیصله هم کړې ده. نن د زیارت په ورځ د ناتو په دغه غونډه کې به د ناتو ائتلاف د وزیرانو په غونډه کې په دې هم بحث کیږي چې په شام کې روانې جګړې د لاسه پیدا شوي بد حالات څنګه سم کړي. د برطانیې د دفاع وزیر مایکل فیلن د دغه غونډې وړاندې زیاته کړې ده چې شام کې د روس لخوا پورته کړې شوي ګامونو له امله شام اوس ډېر خطرناک شوی. د هغه په وینا یوازې کار چې روس یې د شام حالاتو سمولو لپاره کولی شي هغه به دا وي چې د شام صدر بشار الاسد باندې زور راوړي چې په خپلو خلکو بیرل بمونه نه غورځي. د امریکا د دفاع سیکرټر شکارټر تیره ورځ په شام کې د فوزی کمپاین باندې سخت نیوکې کړې وې او زیاته کړې وه چې واشنگټن به په دغه معامله د ماسکو سره همکاري نه کوي. د ښاغلي کارټر په وینا د روس ستراتیژي غلطه ده، دوی هغه ځایونه په هدف کوي چې د اسلامک سټیټ توندرو ګوند نه دي. خو اخوا بیا روس وایي چې دوی په بمبارۍ کې د اسلامک سټیټ توندرو ډلې او د دوی ملګري ترهګر ګوندونو مرکزونه په هدف کوي. خو امریکا بیا دریځ لري چې په دغه بمبارۍ کې په زیاتو کې هغه یاغي ډلې په هدف شوي دي چې د صدر بشار الاسد پر ضد جنګیږي، او امکان دی د امریکا او روس جنگي جازونه په غلطۍ سره د یو بل په لاره ورشي. تېره ورځ روس په خپله دغه هوایي کمپاین کې هغه مهال نور هم زیاتوالی راوستو کله چې پړومبي ځل کروز میزایل هم وکارولې. د دغه مقصد د شام ځمکني فوز لپاره حالات سمولو، خو تر دې دمه لا دا نه ده معلومه چې دوی دغلته څومره کامیابي ترلاسه کړې ده. د شام د فوز جنرال علي عبدالله ایوب بیا ویلي دي چې د روس هوایي بمبارۍ کې د اسلامک سټیټ توندرو ګوند ډیر کمزور شوی دی. هغه د دغه اعلان په وخت زیاته کړې ده چې د روس دغه پوځي کمپاین مقصد هغه سیمې آزادول دي کومې چې د جنگي جرمونو او ترهګرو نه ځپل کیږي. د شام سرکاري میډیا سره خبرو اترو کې ښاغلي ایوبی زیاته کړې ده چې د روس هوایي بمبارۍ وروسته په شام او عراق کې فعاله توندرو ګوند اسلامک سټیټ او نورو ترهګر ډلو د جنگ زور کم شوی دی. د شام پوځ دغلته پوځي طاقت موندلې، خو د دغه عمل لپاره یاغیانو له د امریکا صدر باراک اوباما د شام صدر بشار الاسد باندې د ډیر وخت راسې غږ کړی چې خپل څوکۍ دې پرېږدي، او د دغه مقصد لپاره یاغیانو له وسله ورکولو کې خپنیولې دی. او د دغه سبب هغه یره ده چې دغلته وسله له ترهګرو لاسوله ورنشي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی، د نوبل کمیټې په ادب یا په لټریچر باندې د 2015 نوبل انعام چې کوم دی، د بلاروس خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته د ورکولو اعلان کړی دی. هغې په افغانستان باندې بیا په پخوانی شوروي اتحاد او د چرنوبل په جوهري پیښه باندې یو شمېر کتابونه لیکلي دي. تفصیلی اورو د ډیوه ریډیو د همکاري منزا شهید نه.
د سویډن په سټاکهلم کې د نوبل جایزې کمیټې سخت کال د نوبل جایزه د لیکنې او ادبیاتو برخه کې یوې خبریالې ته چې سویتلانا الکسیویچ نومیږي اعلان کړی دی. د نوبل جایزې کمیټې دغه انعام نوموړي ته د هغې د ډیر پولیفونیک لیکنې لپاره ورکړی. الکسیویچ یو ښکلی کتاب لیکلی، د هیومن امپیکټ آف چرنوبل ډیزاستر، یعنی چې د چرنوبل اتومي پلانټ غمیزه او د هغې تاثیرات په انساني بشر. دغه کتاب کې د افغانستان جنگ او د شوروي تاریخچې په اړه هم لیکنی شوې دي. دغه انعام د هغې د ډیرو اعلی او عزتمنو وروستنیو لاسته راوړنې نه دی. الکسیویچ چې د بیلاروس نه ده، د بیلاروسو خلکو ژبه د پښتو ژبې په پرتله ډیره کمه ده او په یوه وړه علاقه کې ویل کیږي. بل لوري ته د پښتو ژبه د افغانستان زیاتره برخو، پاکستان او نړۍ یو تعداد نورو هیوادونو کې ویل کیږي او لیکل کیږي. د بیلاروس ژبه کې د نوبل ادب لپاره نړیواله جایزه ګټل د لیک اهمیت ثابتوي. د نوبل نړیوال انعام هر کال په طب، فزیک، کیمیا یعنی کیمستری، ادبیاتو او سولې برخو کې ورکول کیږي. د دې انعام لپاره پیسې الفرد نوبل د وصیت د پنګ ناراضي چې د دغه انعام اختراع کوونکی دی. دغه انعام د کال 1901 نه په دې خوا د ټولو نه اوچتو لاسته راوړنو په یوه مخصوصه بخش کې دی. کمیټې دغه انعام په اقتصادي ساینس بخش کې هم اعلان کړی دی. د نوبل جایزه ګټونکو ته دغه انعام د پیسو په شکل کې ورکول کیږي چې مقدار یې هر کال یو څه ناڅه فرق کوي. ګټونکو ته مډال یعنی نښان او د نوبل ډیپلوما هم په دغه مراسمو کې په اوسلو سټاکهلم کې چې دسمبر میاشت کې کیږي دغه ورکول کیږي. هغه مختلفه ګټونکي دغه انعام خپلو ترمنځ تقسیموي. د پنجشنبې په ورځ نوبل انعام د کیمستري په بخش کې دریو ساینسدانانو ته د ورکولو اعلان هم شوی دی. دغه دریو ساینسدانانو د کینسر یا سرطان د ناروغیو درمل لپاره یې د انساني ډي این ای په مد کې کامیابې تجربې او تداویان کړي دي. په دغه ساینسدانانو کې توماس لنداهل د برتانیې د پال موجش د ډیوک پوهنتون په امریکا کې او عزیز سنکا د ترکی اوسیدونکی دی چې د چپل هیل پوهنتون محصل دی، او دغه دواړې اخرنۍ یونیورسټیانې یا پوهنتونونه د امریکا په نورت کارولینا کې دي. د سې شنبې په ورځ د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه ګټونکي اعلان هم شوی دی چې دغه کې یو تن د جاپان چې تاکاکی کجتا نومیږي او آرتور مکډونلز چې د کاناډا اوسیدونکی دی. د دوشنبې په ورځ د طب نوبل جایزه ګټونکي هم اعلان شول چې د چین او جاپان اوسیدونکي دي. د نوبل لخوا د امن یا د سولې نړیواله جایزه اعلان زر کیدونکې دی. تیر کال د امن لپاره نړیواله جایزه د سوات پښتني پیغلې ملالې یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتی په ګډه ورکړل شوی و.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
در وایس اف امریکا ریو ریډیو دی د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د حج په موقع شب بدمزمی کې د مړو شوو پاکستانی حجانو شمیره 9 اتیا رسیدلې ده. اخواته د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت باندې سختی نیوکې کړې دي او ویلې دي حکومت په زور باندې دغه مسله غلي کول غواړي، او دا چې تر اوسه پورې وصل ویخت پاکستانیان اوس هم بے درک دي. رپورٹ پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبريال ارشد حسین را کوي.
د زیارت پر ورځ د سینټ د غونډې دوران د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن د مینا په پیخه خپل تقریر کې په حکومت د دغه پیخې د حقایقو د پټولو او دغه پیخې ته په حکومتي عکس العمل باندې سخت ټکونه وکړه، او زیاته کړه چې موجوده حکومت د پیخې په حق له د سنگدلې نه کار اخلي. دوی ویل چې حکومت د مینا معامله د خپل لاندې کول او هیرول غواړي، خو مخالف ډلې به دا معامله ارومرو راپورته کوي. خاغلی اعتزاز احسن داوا اوکړه چې اوس هم د مینا د پیښې ښکار 300 پاکستانی وګړي بے درک دي. سینټ کې د مخالف ډلو د مشر اعتزاز احسن ټکونو ته خپل عکس العمل کې د واکمن ګونګړي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویل چې حکومت د مینا په معامله د خپلو فرایزونه غافل نه دي، او د حج وزیر اوس هم په سعودي عرب کې موجود دي، او تر کومه چې دا معامله هوار شوی نه وي تر هغه به هغه التا موجود وي.
تلاش کا عمل اب بھی جاری ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی حج سیزن ختم ہوگا اور سعودی حکومت دوبارہ ویزوں کا اجرا شروع کرے گی، وہ تمام لوگ جن کے شہدا ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب میں جائیں.
دی وائی چی سعودی عرب کے دملو اور دا بے درک پاکستانی حاجیانو د لټون عمل اوس هم روان دی، او وزیر اعظم دا اعلان هم کړی دی چې څنګه د حج سیزن ختم شي او د سعودي عرب حکومت دوباره د ویزو د اجرا عمل پیل کړي، نو هغه ټول خلک د چاچی خپل خپلوان په حج د چاچی خپل خپلوان د حج دوران مړه یا بے درک شوی دی هغوی به سعودي عربستان ته لیږلی شي. سینټ کې د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن دا هم وینا وا کو حکومت د مینا د ټیل ماټیل دوران د مړو شو پاکستانی وګړو انزورونه او د ګوتو نخې په وی پانا اچولې وی، نو نادرا به دغه معاملې په لړن وخت کې هوا را کړې وی، خو حکومت دا سے اونکړل. خاغلی سینیٹر اعتزاز احسن دا هم ویل چې د مخالف ګوندونو لاسونه به د حکومت په ګریوان کې وي او غوښتنه وکړه چې حکومت ته زر تر زره د مړو پاکستانی وګړو مړي واپس ملک ته راوړي او یادې د هغوی پسپاندیګانو ته د سعودي عرب ویزې جاری کړي. روستو سینیټ کې مخالف ډلو د سینیټ نه په احتجاجي توګه واک اوټ هم وکړو او د عوامي نېشنل پارټي غړي خاغلی شاهی سید ویل چې حکومت دې زر تر زره د پاکستانی حاجیان خپل خپلوان د اصل صورتحال نه خبر کړي. اخوا د پاکستان د حج وزارت په خپل ویب پاڼه د مینا د پیښې په حق له جاری کړي خپل تازه شمیره کې ویلي دي چې په پیښه کې د مړو پاکستانی وګړو شمیره یو کم نوي ته رسېدلې ده او د اته څلوېښت پاکستانی حاجیان مړي سعودي عرب کې خاورو ته سپارلې شوي دي او خواوشا اووه څلوېښت تر دې دمه بې درکه دي. د حج وزارت په خپل ویب پاڼه مخکې ویلي دي چې حکومت درې سوه نه پاکستانی حاجیان موندلي دي. دغه رنګ د تازه او شمار شمیرو تر مخه د حج دوران د خیبر پختونخوا او پاټا سره د تعلق لرونکو مړو شو حاجیانو شمیره هم سوار لسته رسېدلې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او اوس غوږ شئ ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکی اوسوس په واشنگتن کې د امریکی او د هندوستان ترمنځ په لومړي ځل د اهمو خبرو اترو په کېدو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکی صدر باراک اوباما نیویارک کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی سره د ملاقات نه پس ویلي دي مونږ خپلو کې دوه اړخیزه تعلق نور زیات کړی دی. مونږ د امریکی او هندوستان ترمنځ یوې نوې ملګرتیا ته د ودې ورکولو پاخه لوزونه کړي دي. د امریکی او د هندوستان ترمنځ په اهمو خبرو اترو کې دواړو ملکونو د وړاندې نه خپلې مضبوطې اقتصادي ملګرتیا له د نورې زیاتې ودې ورکولو په لارو چارو خبرې اترې کړې دي. د مال او د خدمتونو په مدونو کې د امریکی او د هندوستان ترمنځ تجارت د کال 2000 نه را پدې خوا 15 چنده زیات شوی دی او دا د سلو اربو ډالرو نه اوړېدلی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په راتلونکو لږو کلونو کې د دې تجارت 1500 ارب ډالرو ته د اوچتېدو قوي امکان شته دی. د دوه اړخیزه تجارت زیاتېدو سره دواړو ملکونو کې د روزګارونو پیدا کېدو هم روښانه امکانات شته دی. د سلامتیا د معاملو په حواله دواړو ملکونو خپلو کې د نورې زیاتې ملګرتیا د جاري ساتلو فیصله کړې ده. دواړه ملکونه تر لسو کالو پورې د یوې دفاعي اډانې په جوړولو او د ایشیا بحر الکاهل او بحر هند په سیمو کې د سلامتیا په لوري د یو شریک نظر په لرلو سلا شوي دي چې په سیمه کې د سلامتیا د جهازرانې د قانون پروغ سازه د اختلافاتو د اوارولو او د اقتصادي پیوستون ساتلو معاملې هم پکې شاملې دي. امریکا هندوستان ته د دفاعي سازو سامان ورکولو د لویو ملکونو ځینې یو دی. دواړو ملکونو جدید دفاعي نظام لا د ترقۍ په ورکولو کې خپلو کې د ملګرتیا په جاري ساتلو هم سلا یو کړې ده. د توانایي په مت کې دواړه ملکونه د صفا سوترا او د کم خرڅه توانایي پیدا کولو تکل کوي. خاغلی کیری زیاته کا چې دا هر چا ته معلومه ده چې د صفا سوترا توانایي د پیداوار مطلب دا نه دی چې ترقۍ یا چاپیریال کې بګینی یو مد خوخولی شي. بېشکه چې دا دواړه کارونه په یو وخت هم کېدی شي. امریکې د هندوستان په بجلی ګرونو کې د بیا بیا استعمالیدونکې توانایي د زیاتولو لپاره یوې 5 کلیزې منصوبې له د 3 کروڑ ډالرو ورکولو لوس کړی دی. بلخوا امریکې او هندوستان د سمندرونو د تحفظ په موضوع نوې خبرې اترې شروع کړې دي او د انټرنیټ د انتظام چلولو په اهم مت کې هم خپلو کې ملګرتیا جوړی. جان کیری د خپل تقریر په اخیر کې اوې چې مونږ په یو اتفاق داسې دنیا وضع کولی شو چې هغه به زیاته محفوظه، امنناکه او سوکاله وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.